کې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل او همداراز په دې اړه خبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپل پرونی غاڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2000 لومړي کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویلې افغانستان به د القاعده شبکې له شره خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په 16 میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. سټارس اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دوو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشي شوی دی. د امریکا د هوایی ځواکونو ډګرمن جان دارن لافتس او د پوځ جګړن رابرت مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. سټارز اند سټرایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو 4 کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، سټارز اند سټرایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دا هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچار. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازار د لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کو.
نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیولې کلې شولې.
په فنکار کې به د افغانستان د علومه اکاډمۍ ل غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې ترڅو ستا د ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به د عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي او همدا ده چې هره ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېرې چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، هغه ته وای د نکریزو خال دیگ دینه. رنجه د افغانی فرهنگ او ولسی ادب هغه مادی او مانوی توک دی چې له زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت له مخې رنجه د پیغلو ښایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم رنجه کارول کیږي. رنجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چار یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغانی او اسلامی دود لمخی وجدا مخینه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رنجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رنجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخواني دود په توګه ګوري. دوی وایي رنجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو لو رنجه کارونه یو لاس دولس کاله کې کارونه تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایسته لپاره بس سنت طریقه هم ده. بس دغه لپاره کارو کندار کې دودم دی نو زیاتره خلک کاری نو موږ هم په دغه خطر باندې کارو چې دودم دی او شخصانم کې سنت طریقه هم ده. سترګو لپاره یو ډول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک ډیر استعمالي د شهر خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د سارا خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي ما زمانہ سرسوه نو د شهر ځوانان نه خوشي وزیاتره نو وزیاتره د دود سارات ډیر تللی
باندې رحمت الله دې رانجه یو خو موږ د کندهار د خلکو دود رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دغه سه خوږیږي یا شعر لیدلې بس تورې کو د طبیعت سه تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کښنوال چې نه پیدل موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخته زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو بس ام داس مثال طبیعت سه کار او سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری رایونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکری څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم نعمت رنجا ولې انده جېش کاله کې انو دا د ډبرې سره جوړو ګوره دا شاولی کوټه بره ده انو مرشه راوړي ته موږ مې د وپ کور کې انو شاریانو باندې خسته اوس لسیاس دا په پاپا پر صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کیږي لجیش ماچ دې در سره خلګي خالي در سره خلګي چنداین سیګناتوري انو در سره خلګي ډیرږي لسیاس
مانم بشار خانی دغه د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په ساراو کې کاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه د مختص وطني رانجه پاکستاني مستا ایراچي مستا وطني مستا را کم ستا وطني دغه جه د شاغه د غروجه وطني
رانجه څوار لس وکاله مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او ورسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکي کی پکې معرفي کړي دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدر ته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې د افسانې پښتو افسانې سلکلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې زما مطمئنه من نوې کله چې سمره کار کوي دا یقینا چې د ستاینه وړ دی دغه یو وجب زدا وای ما فیسبوک چراغ ہے نیٹ راغ ہے نو دے سر قطع خیال ہو کہ نو ادب لستل دا پارا دا ادب ڈیر زیات موقع دی ظلمی کل تپلاس ورغلی دی نو پختو افسانے ہم دا دے اثر شوے دے نوی نوی افسانہ نگاران پکی رالو نوی نوی لنڈے کے سیو لکلے شو لکھ پخوامنگ داوے چې په پورتو کې په کیسې د دب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو کو یا په لنډ کیسې خبر کو نه پدې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازې لګو چې پدې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر ځلمی لیکون کې دي چې هغه دې طرف ته متوجي دي او چې موږ نن سبا کوم ستونزې سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتی مرالې پکې تجریدی مرالې روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې دلتم لیکلې کیږي التم لیکلې کیږي زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
نګه تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پختونخوا ته هم تاسو ځای راځي دا غزل لیکوال شاعرانو سره مناسب لري اغیز د لیکوال شاعرانو لیکن الولې هغه ګوري نو آیا د هغزي د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار د پاغ معیارو ښه روان دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کیږي دلته نه کیږي هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه لیکي نو دا هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کیږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده دا هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راه داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد او په کال 1950 کې نور محمد ترکه مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي کلندر مومند او ګل عبدالخان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغه افسانې یا نور ډېرې دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره د هغې خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده ای خط پکه څنګه ختمه کړه زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې هم خلک لولي او په پېښور کې هم خلک لولي هغه په لندن کې یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړي ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کیږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویل کی کہ پاکستان کے ویل کی یا پزن نور والا کو کہ ویل کی ناغینا مونگ دا دا خوچ پا پختو کے ہم پختو میں یوادا سے جب ادا چی پاگی کی ناولم لکلے کی گی پاگی کی لنڈا کے سم لکلے کی
او آیا نور ہم دا سے سے پروگرام لارے چی پراتکون کی بتا سو نور ہم دا سے ساسار اردو توش باڑا یا با دا اردو جب اسی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دکھائی آیا دا سے پروگرام لارے
او ما یو مقالې لیکلي دي پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده د پښتو جدید غزل د یو لسم ستمبر نه پس چې پاغ باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي هغه نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منګل صاحب تاسو یادونه کړې چې دغه کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه کنه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانے سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثراتو خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وش مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدی مینا محبت وکې اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کینی چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ما هغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګیټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو په ځینی دي تاسو له علمي کارو سره بشنه لري خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو راتوي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي له څه وخت راځنه لیکنې کوي
البته دا چې ذوقي لیکنې خود خوانه چې آزاد لیکنې هغه خوانه کو ولې دغه علوم اکاډمي کې تقریبا دغه څلور اتیا کال نه راپدی خو ته زدلته مقرره مو کار کوم نو دغه منګه رسمي یو مکلفیتي دغه دی
کراسو دیته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کې پدې رڼا وچو
د نظم برخه کې خو یو څه وخت بغاې ابتدا کې څه شیرونه مملکله هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه بیا ګوره بیا کړو خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بله، تاسو په خپله خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ماته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي د نورو خلقو شعر البته ماته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نه شي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پېښې کوي خو هغسې نه شي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو پسې واده سړی لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي، واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دخ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د دې نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمایي، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیښې وکړي او هماغه شعري دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر وي او د زړه د درد شعر وي او د یو سړي د خپله د فکر دغې هغه ډېره عالي خلک ډېرې خوښې وي، بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلي.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج و، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسو دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یوه علمي پروژه تایه کئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبپوهنې مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوی ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. دغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 1983 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه و چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړ او دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراوړو.
زرپانه د نورستان اندر څنګه خدای شو. لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوهدارو ونو او فصلونو مرض وکړ له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کچه هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه لنه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمه خلک اندرته ورغلل او له غي وغختل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه اندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوابزی او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. اندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر اندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې اندر وویشت. د اندر یو افخا ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو اندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. اندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د اندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. اندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د اندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د اندر په خوا راماتېدل او اندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو اندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې اندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او اندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو اندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او اندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه اندر یا اندرا ته پاتې شوه او اندر پکې اندرگون یا د اندر باغ جوړ کړ. اندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د اندرگون یا اندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د اندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د اندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د اندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروخاد استاد ژوند ته تم کیګو.
ادب جام
ترونه د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهان کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 59 کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ لامل وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدل. نوموړی لومړنۍ زده کړې په پلرنی ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړی د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ترسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپل کارونو پاړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکویم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواده بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوت پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوت پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دی، ډېر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دی. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړې دربخې، یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې دربخې، وبا دا ګیرکړی نړۍ دربخې. کار د ظلمو دے را پور تا چکڑی زان سرا ظلمی کار د ظلمو دے تپوس چ د غریبو تو کوی کار د ظلمو دے